سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو زموږه کلا ساتي رادیو نوري دا ساده رادیو خبرونه وسلري ساته دوام لري د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپوندو نسيو شپږ ویش مترو او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپا دوه شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د افغان خزونجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ناميري وای طالبانیا له ولسمشر بهرنیو چارو وزیر سره د افغان خزونجونو پر ملاتړ خبري وکړي. رینا ملي نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼه په خوندي ټوئیټر لیکلي طالبانیا له ولسمشر بایرام باګای د غراس تورپا او د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د افغان وګړو د ملاتړ لپاره طالبانیا د حکومت د حیاتي همکارۍ مننه وکړه. میرمن امیری لیکي هغه په ځنګړي ډول د افغان خزو او انجونو د ملاتړ لپاره طالبانیا مننه کړې ده. البانیا له هغه هیوادونو څخه ده چې د خزو او انجونو په ګډون په لزګونو افغان پناه غوښتون کې پکې نور غربي هیوادونو ته د تلو په نیت په لند مهاله توګه دیره دي او تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن ویلي چې واشنگتن په هیڅ تهاجمي عملیاتو کې لاس نه لري. هغه نن د څرګندونې په ایټالیا کې پر ایران د اسرایلو د بیپلوټ الوتکو د احتمالي حملې په باب د پوښتنې په ځواب کې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغې ادعا په اړه چې اسرایل د ایران په وړاندې تر خپل دقیق اقدام مخکې واشنگتن ته اطلاع ورکړې وه د څه ویلو ډډه وکړه. د ایران ځینو مخکښو قوماندانانو پر اصفهان ښار د نن سهار د هغې حملې چې ویل کېږي اسرایلو کړي خبرونه رات کړل. تر دې مخکې د امریکا ځین رسنیو د دې حمله خبرو کړی دی او د ایران یو جیک پوری چارواکی له رویټرز خبري ایجنسی سره په خبرو کې د حمله په یو ډول تایید کړی و. د ایران د پوځ عمومي قومندان عبدالرحیم موسوی بیا ویلي د نن سهار د 14 علت پر یو مشکوک شي د هوایي مدافع د دستګار دسې وي او په پیخه کې کوم زیان نه دی وختي. بل پلو بیا د نړۍ د وو لوی صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو پر اسرایلو د ایران د حملې له کبله نن د تهران په وړاندې د تازه بندیزونو خبرداری ورکړی. دې وزیرانو د غراز له دواړو لورو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د کړکېچل زیاتېدو ډډه وکړي. دا وروسته له هغې چې نن سهار د ایران پر اصفهان ښار د اسرایلو د احتمالي سوابي حملو خبرونه خبر شول. په همدې حال کې اسرایلو د سوریه په جنوب کې د سوریه د هوایي ځواک پر یو قطعه هوایي حمله کړې دي. د سوریه د سانا خبری اژانس د خبر لمخې په دې حمله کې مالیزیانونه اوښتي دي. د طالبانو د حکومت میان زبیلا مجاهد د کندهار د جهادي مدرسې د استاد او د طالبانو د کرکتنې ادارې د غړي محمد عمر جان خونزاده مړینه تایید کړه. په پاکستان کې ځینې سرچینو ویلي دغه کس د بلوچستان ایالت کوټې ته نږدې په نوي کلی کې د یو جماعت ملا امام هم و چې پرون ناوخته د وسلوالو په حمله کې وژل شوی. د طالبانو یوې سرچینې ویلي دغه ملا د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده ته له نږدې کسانه و. مجاهد نن پر خپل یک شبکې د ملا محمد عمر جان اخونزاده د مړینې خبر تایید کړی. خدای نه دی ویلي چې هغه چرته وژل شوی. په بلوچستان کې د پولیسو او چارواکي جواد طارق د صدر ریډیو مشال څنګه ته ویلي چې د پیښه په اړه څېړنې کوي. او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دوی شریکان په ساحه کې دي او د روانې ټولنیز ملاتړ د برابرولو چمتووالی لري. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اوفالی پرون پر خپل یک شبکې په خوندي ټوئیټر لیکلي چې دغه مرستندویان د وروستیو سیلابونو او روغتونو له کبله زیانمنو شوو ته لومړنۍ مرستې د څکاک پاکې اوبه او د خوندیتوب بستې هم برابروي. نوموړي په افغانستان کې د سیلابونو د زیانمنو په باب پر خوشینونکو راپورونو خفقان خودلی ویلی دی اغیزمن شوی کسانی پسوچونه و دواو که دی پزنگری دول حقه کسان چه خپل خپلوانی پا دغی سیلابونی که للاسوار کردی دی. در طالبان دو حکمت ده هاپین جندر نیریاست و آی دی یک شنبه تر روزی بعد افغانستان پا نهی وشت ولایتونو او هم در سالنگونو که ورخت دوام وکری. در طالبان و چارواکی و آی ده ورسته و رزود سیلابونو و رختون لکبلا بیات نمرو شوی او شپک پندوس نور تپیان دی. تاسی خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالبه واوریدل شي. د چې د طالبانو حکومت خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې به پاروانونه کې ورختونه ډیر وي خو بل پلو بیا خلک شکایت کوي.
تر اوسه پر چا اقدام کړی نه دی. په همدغه شان لاره بندي څه مریضانو څه مشکل ستونزې سره ولسوالۍ منډول خلکو مخ دي.
همدارنګه د دغه ورختون لکبل چې لارې بند شي خلکو ته څومره مالی او ځاني زیانونه راولي په دې اړه به وړاندې درته جو زیات کړو. په افغانستان کې د طالبانو بندیزونو نجونې تنګې کړې. دوی وایي
زما خپل رواني حالت دومره منفي طرف ته تلل د سیس نه پوهېږم چې وکړم.
په دې اړه باندې چې دغه بندیزونو افغان نجونو ښځو ته نور څه زیانونه رسولي وروسته به یې درته په راپور کې وایو. په ایران کې دننه د اسرایلو د حملو د راپورونو په اړه باندې به هم جزئیات درکړو. دا چې دغه بریدونه او دغه کړکېچ چې د ایران او اسرایل ترمنځ رامنځته شوی په ایران کې میشته افغان کډوالو باندې به څه اغېز وکړي وړاندې سره په یو افغان خبرې واورو. او همدارنګه نور مطالب هم شته که وخت پاتې شو تاسو پیغامونه به مو راوخلو. ملتیا مغاړه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو ظفر د سیال د شفیق هر د تخنیکی چارو په سمبال وخت قربانه یو. په ایران کې د نن د اسرایلو د حملو د راپورونو په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو ویرې زیاته کړې ده. راپورونه وایي اسرایلو نن سهار په ایران کې پر خپلو پرزینو اهداف حملې کړې دي او د ایران د تیرې شنبې د هغې حملې غچ بلل شوی چې تهران په اسرایلو کړی و. تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار وختي د ایران په مرکزی شهر اصفهان کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي چې په خلکو کې ورختایي جوړ کړه. دا چاودنې داسې وخت سوي چې نن د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي 15 کلیزه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو څو رسنیو د هغه هیواد د حکومتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي اسرائیل د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په مرسته په ایران کې دننه ځینې اهداف ویشتلی دي. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي او په نړۍ کې خبري سرچینو خبره کړي اصفهان ته نږدې د چاودنو صحنې ښکاري. د ایران چارواکو هڅه کړې چې د دغو چاودنو راپورونه کم اهمیت وشي او په هغې کې د اسرائیل دخالت په مستقیم ډول تایید کړی نه دی. د ایران دولتي رسنیو په تهران کې د ایراني چارواکو په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغه چاودنې د هوایي مدافع د دزګاو لخوا د دریو د پیلوټ الوتکو د نسکورېدو له کبله وي. د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوي بیا ویلي چې د نن سهار د چاودنې علت پر یو مشکوک شي د هوایي مدافع د دزګا ډزې وي او په پیښه کې کوم زیان نه دی اوښتی. داسې ښکاري چې پر ایران د اسرائیل دا احتمالي حملې د تهران د هغو بېسارو حملو نسبي ځواب وي چې تیره شنبه یې پر اسرائیل کړې وي. د رواني وري یا حمل میاشتې پر 14 په دمشق کې د ایران پر قونسلګري له برید سره جوخت چې د قدس واک د قمندان محمد رضا زهیدی په شمول د سپای پاسداران او جګپوړي افسران پکې ووژل سول. د ایران لخوا پر اسرائیل د غچ اخیستونکي برید احتمال ورکول کېدی. د واشنگتن په مؤسسه کې د دفاعي او امنیتي چارو شنون کې فرزین ندیمی د ازادي راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا تو ویل د تهران په اصفهان کې چې د چاودنو راپورونه ترې ورکول سوي د ایران مهم تاسیسات پراته دي.
اصفهان هم چې عرض کردم سایت های
هغه چې ما وویل اصفهان کې د ایران اټومي تاسیسات هم پراته دي. د هوایي مدافع دستګاه او صاحب کېدی هلته د شکاری پونم یو پوځي اړه هم ده چې د هوایي مدافع دستګاه او ترڅنګ د ایران د مرکز د خوندیتوب مسؤلیت لري.
د ایران په اصفهان شهر کې د ایران زیات اټومي تاسیسات پراته دي چې تر ټولو مهم یې د ناتانز بټۍ او د یورانیمو د بډاینې مرکز دی. اصفهان کې دغه چاودنو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه پارولی دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په ویلامیه کې وویل له هر هغه چلند سره چې په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو سبب کیږي مخالفت کوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک په لندن کې د یوې وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په منځني ختیځ کې د قراری غوښتونکی دی. هغه ویلي په سیمه کې د پام وړ کړکېچ د هیچ چا په ګټه نه دی. په همدې حال کې مصر هم د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکېچ د دوام په اړه پر خبرو سویو راپورونو اندېښنه ښودلې ده او قاهره په ویلامیه کې د کړکېچ د عواقبو په باب خبرداری ورکړې ده.
په راپور کې مواردل چې په ایران کې د نن د اسرائیلو د حملو راپورونو په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو ویره زیاته کړي. راپورونه وایي چې اسرائیلو نن سهار په ایران کې پر ځینو اهدافو حملې کړې دي او د ایران د تیرې شنبې د هغې حملې غچ بلل شوی چې تهران په اسرائیلو کړې وه. خو دا چې په سیمه کې دغه کړکېچ یا په ټوله کې د ایران لخوا پر اسرائیل او د اسرائیل لخوا بېرته پر ایران باندې دا ډول بریدونه به په ایران کې په میشت افغان کډوالو باندې څه اغېز وکړي. له ایران د سره افغان کډوال عبدالدیان سیفی بخبرونه کړي. سیفی صاحب تاسو ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. کته سره ته په پیل کې وایست دغه ډول راپورونه او خبرونه چې تاسو اورئ چې ایران په اسرائیل برید وکړ، بیرته اسرائیل په ایران برید کړي، څومره تاسو ته اندېښنې پیدا کړي دي او افغان کډوال په روحي او رواني لحاظ باندې څومره دغه مسلې سره په تشویش کې دي؟
سلامونه او احترامات فریدته تاسو د دایره دی او ټول اوریدونکو ته هله ده چې ټول روغ او رمټ اوسئ. واقعا اندېښنې ډېرې دي، ستونزې هم ډېرې زیاتې دي په ایران کې، دا چې اسرائیلو حمله، د ایران په اسرائیلو حمله وکړه، ګنګوسې ډېرې زیاتې وې، دلته هم ستونزې ډېرې وې. دا چې مخکې له مخکې نه هم افغانان په ستونزو کې، ایران کې وو، لکه ګیر وو، ستونزې ډېرې وې. دا چې کله حمله وسوه، دوی هم روحن دوی د یو 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 جګړې نه را تښتېدلي کډوال دي. عموما هغه کډوال راغلي دي بیشتره هغه کسان دي چې له جنګ او د بدامنۍ او د بد وضعیت څخه راغلي دي. نو کله چې دوی دا حال ولیدو، نو نږدې کسان چې کوم دوستان وو، موږ رابطې ورسره لرو، دوی سره مو خبرې وکړې، دوی عموما ویلې چې موږ اوس چیرته لاړ شو. اندېښنې ډېرې زیاتې، واقعا د تاسف ځای دی داسې حال چې موږ په افغانستان کې.
سیفی صاحب، د پولیسو په اړه باندې راته وایست، امنیتي وضعیت څنګه ده په ایران کې؟ اسراری حالت خو به نه وي، یا د افغان کډوال چې دي چرته په چک پوینټونو کې نه درول کیږي، تلاشي کیږي نه، خوراک څکاک د خوراکي مواد کاروبار باندې اغیز کړی که نه؟
ګوري، مخکې د مخکې نه دا چې حمله هم شوې نه وه، ایران کې ستونزې ډېرې وې، که نه خوراکي توکي خراب یې زیاته شوې وه. همداراز لکه مثلا ډوډۍ که اخلي په ایران کې، که نه دوی یو کارت لري که نه، نو زیاتره هغه افغانان چې دلته راغلي دي کارت نه لري د بانکي چې دوی ډوډۍ واخلي. دا چې کله دوی حمله وسوه، دا ستونزې نورې هم زیاتې شوې. عموما هر ځای کې افغانان نیول کېږي. زه نن خپله شاهد د درې هغو افغانانو وم چې یعنی دوی فامیل دلته پاتې شوی دی، او دوی نیولې دي، دوی لاړه افغانستان ته ولېږل. دا ستونزې د مخکې نه هم ډېرې وې، د دې جنګ سره هم نورې هم زیاتې شوي دي. اندېښنې د افغانانو نورې هم زیاتې شوي دي. تاسو ته معلومه ده او نړیوال ته چې په ایران کې یونیسیا اصلا کوم ملاتړ د افغانانو نه ملاتړ نه کوي، هیڅ ملاتړ نه افغانان برهمن نه دي دلته.
سیفی صاحب، په دې اړه راته وایست، د حکومت لخوا خو به یو څه فشارونه پر افغان کډوالو باندې وي، دا خلکو برخورد بیا د خپل ایرانیانو برخورد له افغان کډوالو سره څنګه ده؟ دوی په دې برخه کې مرسته کوي چې چرته پولیس کډوال زوري، یا د دوی پاسپورټونه اخلي، یا دوی نیسي بیرته افغانستان ته لیږي؟ عامو خلکو برخورد د افغان کډوالو سره څنګه ده؟
عموما عام خلک چې دي، افغانان سره کوم ستونزه نه لري، مشکل نه لري. که یعنی توانې اوسي، زه خپله شاهد همداسې یو حال یم چې زه خپله داسې یو ځای کې ونیول شوم، او همدغه ایراني کوم کس سره چې یعنی ما تعلقات درلود او کار مې ورسره کو، نو ده را خوشې کړم. عام خلک ستونزې نه لري. عموما مشکلات او ستونزې هم دولت جوړې کړې دي دلته. عام خلک روابط د افغانانو سره ډېر ښه دي.
د کاري یادونه مو وکړه، افغان کډوالو ته هغوی چې کارتونه نه لري یا په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، کار ورکول کېږي په هر ځای کې که دوی غواړي پټ کار وکړي؟
نه، هغه کسان چې کارت نه لري او یا هم کوم دلته یو کارت د کارګرۍ ورته وایي، دا ونه لري، دوی هیڅ نشي کولای چې کار وکړي. دوی باید په پټه کار وکړي، او کله چې دوی په پټه کار کوي، باید کوم هغه مزد یا حقوق چې دته ورکول کېږي هغه کم تر کېږي، یعنی پوره حقوق دته نه ورکول کېږي، ځکه دوی پټه باندې کار کوي. او که احیانا هغه وخت سره دوی د کار په سر ونیول شي، سره دې دي چې دوی یعنی لیګل کېږي افغانستان ته، نو یو ستونزه بله دا هم ده که چېرته ته کارت هم لري او ستا هغه برخه مربوطه کې ته کار ونه کې، یعنی بیا هم ته بیا نیول کېږي او بیا هم باید افغانستان ته لاړ.
په وروستیو کې قدم راته وایي سیفی صاحب، اوس خو دغه کړکېچ ویره ده چې پراخ به شي. تاسې افغان کډوال، ستاسې په شمول نور کسان چې هلته ژوند کوي، دوی څه فکر کوي؟ دوی به وکولای شي په ایران کې پاتې شي، هلته ژوند ته ادامه ورکړي که نه، غواړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي یا بل کوم هېواد ته ووځي؟
ګوره، زیاتره دلته ډېری افغانان لیواله دي څه دي چې باید خپل وطن ته لاړ شي. ځینو سره ما ډېر سره خبرې هم کړې دي، اما دوی چې کوم توقعات لري یعنی کوم یعنی دوی کور نه لري افغانستان کې مالی یعنی ملاتړ نه کیږي تر نه چې دوی لاړ شي او خوشاله دي چې باید هیواد ته لاړ شي. اما کوم حالات چې افغانستان کې هم یې نو داسې ویرونکی حالات دی، داسې نورمال ښه حالات نه دی، هلته هم زړه ښه کوي نه. نو هغه د چا احساس وایي، یو خو وایي هغه میانه بو وایي، یو خو وایي پانډ دی او یو خو پړانګ دی. افغانان عموما داسې یو حالت سره دلته مخ دي.
ډېر زیاته مننه کوروادان پر ایران د احتمالي بریدونو وروسته چې ویل کېږي اسرائیلو پر ایران برید کړی دی، هلته د افغان کډوالو د اندېښنو په اړه باندې دیان سیفی و چې د افغان کډوالو اندېښنې سره شریک کړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
به هم افغانستان کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا روانونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ورښت د نوې څپې خبرداری ورکړي. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې چې تېرې ورځې خپور کړی ویلي شوې، په ځینو سیمو کې به په ورځني ډول دېرش ملي متر پورې ورښت وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن او سبا د سالنګونو په ګډون د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا بیا را روانه ونۍ د افغانستان په مرکزي، سویل، سویل ختیځو او لویدیځو سیمو کې د ورښت د نوې څپې خبرداری ورکړې. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې تېره ورځ خپور شوې وړاندوینه کړې چې په ځینو سیمو کې به په ورځني ډول دېرش ملي متر پورې ورښت وشي. اوچا دغه ورښتونه ځکه د اندېښنې وړ بللي چې د راپور په ټکو د اوبو زیرمې ډکې شوې او د سیلابونو د راوتو اټکل هم کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د راپور پر بنسټ د روان میلادي کال د اپریل له لسمې تر شپاړسمې د افغانستان مرکزي، شمالي، شمال لویدیځو او سویلي سیمو سخت بارانونه او سیلابونه تجربه کړل. په راپور کې راغلي چې د دغه ورښتونو له امله لس کم شپاړس سوه کورنۍ اغېزمنې، شپږ دېرش تنه مړه او اووه څلوېښت نور ټپیان شول. خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق وړ مورز رسنیو ته په یو سولي پیغام کې ویلي و چې له کوچني اختر را په دې خوا د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه اویا تنه مړه شوي او شپږ پنځوس نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا په راپور کې دا هم راغلي چې د دغو ورښتونو له امله یو سل اته نوي کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي او اووه سوه اته دېرش نور په قسمي ډول زیانمن شوي. د دې تر څنګ شپږ څلوېښت کورنۍ بې ځایه شوي، څلور سوه اویا څاروي تلف شوي او درې شپېته زره اووه سوه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر روانه اونۍ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ورښتونو د نوې څپې خبرداری ورکړی و. په دغې خبرداری کې راغلي چې د افغانستان په نهه ویشتو ولایتونو کې به ورښتونه وشي. بل پلو بیا په ترکیه کې د وژل شوي افغان کډوال د وژل مېرمن قمرګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د خوند د بدن غړي استل شوې دي. هغه ویل چې دا خبره اوس عدلي طب ثابته کړې ده. ارزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ترکیه کې د وژل شوې افغان میرمن ادعا کوي چې د خوند د بدن غړي استل شوې دي. د وزیر محمد میرمن قمرګل ازادي راډیو ته وویل چې دا خبره اوس د عدلي طب په واسطه څرګنده شوې.
ما ولیده د بدن غړي نه و، ټول یې استلی و. ما چې وهلې ټولو ته مې ویل چې د بدن غړي استل شوې دي، دوی باور نه کاوه. اوس زموږ وکیل تازه دا موندلی دي چې د بدن غړي یې اخیستل شوي. نس یې ټول اخلاص و، فقط سوځول شوی و چې د هغوی د ګوتو نښې پاتې نه شي.
قمرګل دا ادعام کوي چې د خاوند د کار ملک کې د دې د خاوند په ګډون نورو کارکوونکو ته هم وړاندیز کړی و چې د پښتورګي په بدل کې ورته شل زره ډالره ورکوي، ځکه د نوموړي په ټوکو د هغه پلار ته د پښتورګي اړتیا وه. خو د ترکي رسنۍ سیوس شو د راپور له مخې د میرمن قمرګل له دې ادعا وروسته د نیول شویو له ډلې د وزیر محمد د کال د مالک انور کې د روغلو پلار چې انګیرل کېده د پښتورګي ناروغي لري د معاینې په موخه روغتون ته راوړل شو، خو د راپور په ټوکو د پښتورګو د جراحۍ نښه پکې ونه لیدل شوه. که څه هم د دې قضیې په تړاو نیول شویو شکمنو کسانو هغه مهال اعتراف کړی و چې هغه له دې امله چې غیر قانوني کان کیندنه افشانه شي سوځول شوی، خو د وزیر محمد مدافع وکیل شکر ترکی رسنیو ته ویلي د هغه مخ لاسونه او پښې هیڅ نه و سوځېدلي چې هویت یې ونه پېژندل شي. د هغه هویت د هغه د مخ او د ګوتو د نښو په واسطه پېژندل کېدای شي، خو بدن یې نور په بشپړه توګه سوځېدلی دی. د وژل شوي کډوال وکیل همداشان زیاته کړې له دې امله چې د وزیر محمد چپ پښتورګي د پېژندلو وړ نه دی، ښایي له سوځولو مخکې قاچاق شوی وي. مخکې د عدلي طب ترلاسه شوي راپور یوازې دا ښودلی و چې پر هغه پېټرول اچول شوي او بیا سوځول شوی دی. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې وزیر محمد چې د 2023 کال د نومبر په 9 وژل شوی او جسد یې یوه ورځ وروسته د نومبر په 10 په کرات سیمه کې د سیمې د خلکو له خبراوي وروسته موندل شوی، د زونګل داک ډبرو سکرو په غیر قانوني کان کیندنه کې کار کوه. د نوموړي د وژلو په تړاو د هغه د کار مالکانو په ګډون شپږ کسان نیول شوي چې وروسته بیا څلور تنه د قضایي کنټرول په شرط خوشي شول. ومغوښتل د دې قضیې او په دې قضیه کې د نویو پرمختګونو په اړه په ترکیه کې د افغانستان سفارت نظر هم ولرو، خو په یاد وزارت کې سرچینو د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې په ترکیه کې د افغانستان سفارت د ننګوي سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا پېښه تاییده کړې و او ویلي و د ترکیې پولیس دا قضیه څېړي. د وژل شوي کس کورنۍ ازادي راډیو ته ویلي و دوی مخکې له دې چې ترکیې ته ولاړ شي شل کاله په ایران کې اوسېدل، او کله چې هلته د ایستلو لږ وخت سره مخ شول ترکیې ته ولاړل، خو اوس له دې ډول برخلیک سره مخ شول. دا لومړی ځل نه دی چې یو افغان کډوال په یوه هېواد کې له داسې برخلیک سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې په ترکیه، ایران او پاکستان کې افغانان له ورته نورو پېښو سره هم مخ شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو د اساسي حقونو د منلو لپاره د طالبانو د قانع کولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې هڅو کومه پایله نه ده ورکړې. لیندا توماس ګریفن د پنجشنبې په ورځ د جاپان په پلازمېنې توکیو کې په یوې غونډه کې وویل چې امریکا افغانې مېرمنې نه دي هېرې کړې، خو اندېښنه لري چې هغوی به خپلې هیلې له لاسه ورکړې. تفصیل له صداقه کرناورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وایي د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د اساسي حقونو د منلو لپاره د طالبانو د قانع کولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې هڅې تر اوسه کومه پایله نه لري. لیندا توماس ګرینفیلد د پنجشنبې په ورځ د اپریل په 13 د جاپان په پلازمېنه توکیو کې په یوه غونډه کې وویل هغه اندېښمنه ده چې افغان مېرمنې به خپلې هیلې له لاسه ورکړي. مېرمن ګرینفیلد چې د غونډې د یو ګډونوال د پوښتنې په ځواب کې دا خبرې وکړې زیاته کړه:
زه غواړم ووایم چې دا ډېر ناهیلي کوونکی ده. موږ ډېر پرمختګ نه دی کړی او زه اندېښمنه یم چې افغان مېرمنې به خپلې هیلې له لاسه ورکړي.
هغې ټینګار وکړ چې هېواد یې افغان مېرمنې نه دي هېرې کړې او د افغانستان په راتلونکي کې د هغوی د ونډې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازی دغه شان وویل د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې د تېرو دوو لسیزو لاسته راوړنې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له منځه تللې. ګرینفیلد په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د افغان ښځو د حقونو لپاره خپلو کارونو ته په اشارې سره وویل هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګ لار نه ده. یو شمېر افغان مېرمنې چې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان کې ژوند کوي دا کوي چې د افغانستان د حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه محدودیتونو ته په کتو د دوی لپاره ژوند ستونزمن دی او د طالبانو د حکومت پر وړاندې د نړیوالې ټولنې پر تګلارې نیوکه کوي. سپوږمۍ چې په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسېدو مخکې د بشري حقونو په یوه اداره کې کار کوه او اوس د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله نشي کولی خپل کار ته دوام ورکړي، ازادي راډیو ته یې وویل.
خوانستی ورځ په ورځ نوی کېږي. اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې لږ کار او زده کړو دواړو نه بې برخې دي. سدا یې په ټولو په روان باندې یو ډېر بد اغېزه کړې ده. زما خپل رواني حالت دومره منفي طرف ته تللی ده، سیس نه پوهېږم چې وکړم.
د کابل پوهنتون یوې محصلې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې یاد کړو هم ازادي راډیو ته وویل.
موږ څو ځلې لیدلي چې یوازې په خوله ویلي چې له ښځو سره یو، خو داسې یې نه دي کړي. د دو کلونو څخه زیات وخت وشو چې د ښځو په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، یوازې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه ډېر شوي دي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لیندا توماس ګرینفیلد د څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو مساوي حقونه لا هم د دوی د پالیسۍ مهم اصل دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال ویدانت پتیل وایي که افغان ښځې او نجونې په ټولنه او اقتصاد کې له ونډې څخه بې برخې شي، طالبان به مشروعیت ترلاسه نه کړي. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې دوی له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته د افغان ښځو او نجونو د ژوند په ډېرو برخو کې بندیز لګولی، منځني ښوونځي او پوهنتونونه یې پر مخ ورتړلي، په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کاره ګرځولي، ورزشي لوبغالو او تفریحي پارکونو ته نه پرېښودل کېږي او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس په هم روزګان ته ورشو. روزګان کې سیلاب ځپلي د مرستې غوښتنه کوي. د روزګان ولایت یو شمېر هغه اوسېدونکي چې په دې وروستیو کې سیلابونو یې کورونه، دوکانونه او ځمکې تخریب کړي دي وایي چې تر اوسه یې هیڅ مرستې نه دي ترلاسه کړې. ورزو دا راپور اورو چې دغه خلکو له نړیوالو موسسو د مرستې غوښتنه کړې. په همدې سره زموږ خبري مجله هم پای ته رسیږي.
لناچاری او بیوسی څخه جړا دا جړاو پر یاد د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د ووسیدون کې 15 پته کلن سپینجری دی. نموړی هغه مهال د بیوسی ناری او جړا شروع کړه کله چې د سیلاب بیرحم خړې صفی د کور په وړاندې راغلی. له دې څخه دا ویډیو د سیمې خلکو په ناڅاپي توګه کړي. د دې سپینجری په څیر د دهراوت ولسوالۍ تر څنګ د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو د نږدې د هر یوه سړي کور وروستیو سیلابونو او یا هم ورښتونو زیانمن کړي دي. د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسېدونکي محمد ولی مینه او تر څنګ یې عایداتي سرچینې هم سیلابونو تخریب کړي او د یو ورڅخه خلاص کړي.
برای یو خوندر باندې نړول ده او پاتو سور د سرایو بدنه واغم يم نړول ده بالا خونه وس بس يم وس بالا او پاتو سور شیم ولا کلرو پس پلاست د مو پلیسي ژوندې چې په خپل ګوله پر لاړ چار یعنی سره کم به پیدا کړي.
د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د سیمې یو بل اوسېدونکي متي ولا وای د لاس په تړاکو جوړ کړي باغونه کرنیز مځکي او بوترې وړي. دی وای که حکومت او موسسات ورسره مرسته و نه کړي نو دی به ټول عمر له کړاو ډاک ژوند تیر کړي.
خو په خپل دغه باندې اخته یو چې پرون ورته کښ شوی یو خپل کار ته ګوره زمایي به د زمون مداجي ورته ولاړ دي په کارو کې سبا نه اخته دي خون ته موبونه نه وتلې دي زرخانو ته موبونه نه وتلې نه لیدلې دي بس په دغه کار باندې اخته دي ته نه خلاص دي. د دولت زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ سره کومکونه وکړي ورور زموږ سره دا وبه مهار کې یو سناجي جوالونه یو دغه جراتوې زموږ سره دا کومک وکړي دا به ماته غونی وړه راکې په غونی وړو باندې ما یو کژ نه سم زموږ سره وبه وګرځي.
ځایی طالب چارواکي هم د خلکو د دردونو پخلی کوي او وایي چې تر دا مهاله په دغه ولایت کې سیلابونو 12 تنه مړه کړي او 16 تنه یې نور ټپیان کړي دي او دغه راز سلګونه کورونه، پلونه، لوی لاري او زرګونه جریبه کرنیز مځکې او باغونه یې تخریب کړي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر چې تازه ورزګان ته د سیلاب زپولو سره د خواخوږی په مخه سفر کړی، د سیلاب زپولو سره د مرستې ژمنه کړې.
پښیمی او په کوم ځای کې به د سر جامونه رسیدلی، په نور ځای کې به مادې توانونه رسیدلی، کورونه به نړېدلی، پاکم چا چې بل د کورنۍ آزاد لاس ورکړي پکښې کې هغه ته تسلیت وړاندې کړو. د روزګان د خلکو سره خواخوږي لرم، د لاسه راځي موږ ذهنیت فکر د ټول ملک په سطحه دی. د بدخشان راونسه مثلا تر هرات وي.
په اورزګان ولایت کې لا هم اورښتونه ادامه لري او د اورزګانو کندهار د ترینکوټ او دیراوت او یو شمیر نورو ولسوالیو او ترینکوټ ترمنځ لوی لاري د سیلابونو له امله لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې دي. ګڼ شمیر کورنۍ د غم پر ټغر ناستې دي او ګڼې نورې بیا د دهراوتي سپین ژیری په څیر لا هم په ژړا او پر یاد دي.
I'm gonna go to the hospital.